لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم د دېونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زیګدیس کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړۍ او نیټه پیدا کړی دی د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې اسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوی لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلوبه وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه په پیلوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 144 منډو هدف ټاکلی و افغان ابدالیانو ته په توپاچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19مه ورکې پوره کړ صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله هغه په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 2 مهمې وکټې اخیستې وې صدیق الله تل بیا په 5 لوبو کې د 5 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 378 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټلې رښتیا هم د مرزوانو اتلانو یو ستر اتلولۍ افغانستان ته وګټله ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې خپل نس کلنو په خپل داخلي کرکټ یعنې په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولۍ افغانستان ته رښتیا هم منتظر چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو تشویق یې کو همه مالی تشویق کو همه معنوي تشویق کو دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي حق لري دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولې ګټلې کچيري وګوري دوی هم ډیر زیارو زحمت مستلې ده او یقینا چې زیارو زحمتونه باسي د مقام ته نسی رسیدلې په لومړی سر کې زیارو زحمت ده او کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زميني مسايدي کړي دي کیمپونه کچيري وګوري د کوشته پی جام غنابات بیا لیستي بیا شپګیزا بیا د عبدالانو لپاره موږ مسلسل 3-4 کیمپونه برابر کړ د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې شل چالتي 4 مسابقې تر سره کړل عمان سره هانګ کانګ سره ډیره شامه ده کی ډیره ش تیاری اوس دی ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو وګټه
د غراز د آسیایی ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کی نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسې ویل دي
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه د مبارکي وایم واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وونه راته ښکاري دا ځکه د لوبغاړي په شکل مونږ ډیر کپونه راوړو خو ایز ا کوچ دغه سه چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغه سه کامیابی افغانستان ته وربخل نو زموږ په دې کې بدلو بغاړو ډیر غټه لاسته راوړنه و او یقینا چې دوی ثابت کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی ډېر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې و په کندوز کې و حتی په کابل کې نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته کپراوه یقینا دا ښایي چې په افغانستان کې استعداد شته یوازې موږ باید راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو په لاره نه وو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي هغه ویلي دي
ډېره ستره راسره وړنده وله ټول افغانانو ته مبارکي واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل دی موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی وو چې کندوز کې وو په کابل کې وو بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ یې مخکې عمان ته ولېږلو یو څو وارم اپ میچونه مو کړه ګراؤنډ سره آؤټ فیلډ سره بلد شو هلکان کمبینیشن سره برابر شو نو هماغه و چې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټولو ته مبارکي واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړه زه کپتان
دا ویل ده چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی امدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جې شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی امدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانی او اوسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی او یا د بریا افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجې لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړې ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي عبدالمالک ریاض حسن صدیق تل درویش رسولي عظمت الله مرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان ننګیالی خروټه علامه محمد غزنفر نور احمد بلال سمی فضل حق فاروقی نویزدران او فرید احمد ملک شامل دي دغه لوبلړې به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي د ویلو ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یولسمه او 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 اولسمه او 19 نیټه ترسره شي دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي د یادونې ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د لو فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړه یې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنګلادیش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوان اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روان اکتوبر میاشتې په 21مه نیټه پیل او په 25مه نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوان لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د عصمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچوونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. عصمت عالم چې 9 پاڼۍ لوبولې وې، ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرسټ کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړوونکي جایزه وګټله. د توپ اچوونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچوونکي بشیر افغان وګټله. هغه 30 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې، ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ولیدل چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي عصمت عالم څرګندونې اورو.
یقیناً زه ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل، د غوره بیټسمین او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده، نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو همغسې باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده، د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو همغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي، نو خوشحالی خبر دی ما لپاره، الله پاک مې شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آئنده د افغانستان سومو لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبه سره دغسې لوبه به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې. بالکل ما پلار خو دلته هم لوبې ته ډېر راتللو، ټول کورنۍ ترونو همیشه به مونږ ماښام کې کېناستلو لوبه باندې تبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلي چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم، نو په دې خاطر هم ډېر برات ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم. ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم، بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره پرې کوم. نو هغوی ویل چې انشاءالله بس کوم رقم چې لګي همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم فوټبال، د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانی لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شو. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمینې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لورې هر کال ورکول کیږي، سکال یې مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او هسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي، د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر دا ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی ساسمان لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزادو مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 28 مقام کې قرار لري. د ورده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ لړډګر مو بل خبر دا چې د آسیا جام او درېړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درېړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته بل پاکستان او کوربه هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلن ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حافظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درېړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درېړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 19 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې 13 نیټې وغځیږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
فلٹریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي ته واخیستل. نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل موږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړي ته موږ 7 میچ برابر کړو. نو د سوبل سی سی د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ور کړی دی هر لوبغاړي ته. او دغه نه بیا سیده موږ 29 میچ لوبغاړي ته واخیستل کې موږ پورته ولاګو کابل کې. نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو. یو کې موږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرن میچونه موږ ورکړو او پریکټیس میچونه موږ ورکړو. او د هغه نه بعد موږ یو لوبغاړي انتخاب کړو دغه کمپس لګېږي زموږ په اوس لګېدلی ده. نو تاسو ته په دې باندې خبر یاستئ چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او د هغه نه بعد ایشیا کپ ده. نو موږ دومره 13 لوبغاړي انتخاب کوو چې موږ نه بعد او دې کې به د سی 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 څنګه رول لسی سوړ لس لوبغاړي به تاسو مین سکواډ او سلور به موږ نظر ورکوو. او ترینګولر سیریز چې دغه میچونو نه بعد به انشاءالله بیا 16 کسیز سکواډ چې د موږ اعلان وو. شش کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایي سکول لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي. او انشاءالله تم ته لرو چې انشاءالله د ټرینګولر سیریز زموږ د یو کوم پرفارمنس وکړي او روانه شي کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسو شش کال چې دا ورلد کپ د یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا. نو بیا دم په نیپال کې دا. نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر موږ ورته ګورو. نو لوبغاړي انشاءالله ښه کوي لوبغاړي ده دې کې موږ دوه داسې لوبغاړي چې هم انتخاب کړي دي هغه موږ پروګرام چې الله محمد غزنفر موږ پی اچو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتان د هغه سره موږ سیس خو یو میچور ټیم ځان سره کول داسې داسې موږ اوس تیر ورلد کپ سیو کوم په پلسم پوزیشن واخستو. نو دا د موږ لپاره ښه ساين نو باید موږ ټیسټ نیشن یو او باید موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای. نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کړو او شش کال مشکل هم دا دي چې یو ټیم به سیدا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي. نو هغه ما څنګه مخې ته وایي چې په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا ښه ټف ټایم به هر چاته ورکوي. نو موږ انشاءالله ټیم سیدا ښه تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران مونږ ځان سره ځای په ځای کو چې غلطه خو سیمه مونږ ګورو او مونږ سیمه معلومات کړی دی هغه کوم کنډیشن دا او هغه پی سي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا دوه لوبغاړي مونږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر رول مونږ خاطر مهم ده د لکه نو سره مونږ زو او سې ګورم ان شاء الله لوبغاړي سي مونږ بیټسمین سي ګورم خو بیټسمین ده امید لري چې سوفا بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر وي
د غراز د لوبډره روزن کې مجاهد دران بیا دا سی وای
دا دریم هغه ده پیزی ده چدان تروان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همدا سي دلته کار پر روان ده وجه چې دا چې فسيليټي شته سہولیات ورته خري دي اي سي بي دي طرف نه هر څه موجود دي مخکبه جداس کمپونه کې دا هغه کوکبور ابار سره بنو نو الحمدلله کدي کابل کې مو کته دي کوکبور ابار سره دلته کوم کېم چې کېږي کوکبور ابار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعماليږي هغه دلته مونږ استعمالو ځکه چې اي سي بي مو غواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر دی کوکابورا دی خبال سره عادت شي تر سو التا سنتیا یو تا نو دا هغه غدی فسیلیټیز دی چې سی بی مونږ تر کړی دی مونږ پلاس کړی دی او مونږ دلته پلارا چولې دی نو ان شاء الله رزلټ به کم از کم دی دو درې میاشت مخک پر وسه دا نو ما چې کله دی غن راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچم دی ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډیر لکه فرق پکې نو لګا غا ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو پنځه ویش ورځې کیمپ نو تر انډه پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا مونږه کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغه یې باندې کم از کم لس پنځه لس ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغه باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږه یو ورځ ریسټ ورته نیولی او هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې مونږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښه وي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو داد چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو ور بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویل دي چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو رزنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوې ده د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاش کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چي لوبډل مشر بدلیږي د په داسې حال کې د چي د پاکستانی رسنیو پر راپورونه کې ول شوې دي چې د فخر زمان په چیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې لپاره مغرزولې ده چې ډېر غوغای جوړ کړي ده د په داسې حال کې د چي کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو فخر زمان په یو ټویټ کې خبرګون خود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼل له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوې ده د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیو دی لپاره زمون خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
پشامل دی پوری غر ستار را وڑے او پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وړه او یو پن می د ټپو پټو لالا را وړه او شامل دې پوری غر ستار را وړه یو پن می د ټپو پټو لالا را وړه یو پن می د ټپو پټو لالا را وړه متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل اے پیر خو پلستونی کی خاما را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے ہو شامل دی پوری غر ستا را وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے ہو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او
وما ورس دا ونی مهمه په خطا کته
ریډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د آزادې ځانګړې ومه ورسته مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره یې 10,000 کیلومتره واټن په بایسیکل وهلی او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي، حتی په هغه افغان کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیر ونې امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریه د کړی دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو دیو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نایب الله خان لاندې چوکۍ نه لري کېږي په ژوندنی باندې د لریسی نو ازهان با واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې پکې پړهم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستيال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمینه تروسه دوه جنازي او څلور درشتپیان انتقال شوې دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور ډیر ستنه د پیښې عیني شاهدان سی کشمیر جوبل هم دي د یاد هیئت لوري را انتقال شوی دي. یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوی نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړم.
داسه تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داسه کړی و دی وزلی و په دمه د امارت اسلامی چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمه ودونو خبر و ویدوګان اسناد و مدارک شواهد هم روخانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وه چې څرنه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یو وارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سوله ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې یو حاکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
د دې مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسلګری وی سرچینی ازادي راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې پکې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ دې وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د غوتر په هولندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خبر کولو یې دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول. هغه هم تهدید کړل وی غوخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیز کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړي او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمه تیرېدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیل زاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیل زاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیل زاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیل زاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دیخوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخو بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلي په خوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللي او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ضایع کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزو سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، دغه مرض علاج ونکو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تیره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړی و لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښان فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنون کې وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري. خو یو لوی اشاره هغه دا د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده سی طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دي بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي سی نیوی پیسه ده او نیوی پیسه ده اتیا پیسه ده پیسه دي په هر حال باندې خو قاطی اکثریت وایي سی قاطی اکثریت لملہ هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطی اکثریت یوې خواته لملہ هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده سي پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې وخت نایبت الله خان لاندې چوکۍ نه لري کېږي په ژوندنی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي
کته هم حقانی شبکې لا ملاحبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلی لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او رستر بلی دا بیلواله لا محسوسی کی لا را څرګندیږي او لا روخانه کیږي د حقانی شبکې لپاره خو کڅام په د افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمیر نړیوالو غاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملاحبۃ اللہ یو برابر شخص معرفي کړي تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د تورته د یو شمیر نور رسنیو چې په خوا ځینو سره حقانی په خپل مصاحبه کړی دي او هم ځینی غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وخی دا څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي خو د حل لارې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی بلخوا د کابل ګڼو خلکو له آزادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دل چې په خوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متر څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متر ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي
دلته دا اوبه سره مونږ ډېر پزیاحمد کیو پزیاحمد کیو چورو را دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی کوم ته نو دا غوبه دی قانون ته نه رسیدي دی بوشکو ته وګوره دی ماشومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سره ناراضه او دی تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله چې شوې سکاله دا کې ډیر مشکله سره حالي
کدا خوشکاله د چمرګره د غد دامزه کوم ته ویني دا وبو مته ویني ولکه د خوراکو بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره اڅه اصل مشر نه لیدلې د نو ماخست دي
ویلې چې شیز مشر ژوند کې بډیر مخه کړی دی
حضرت د دې لري یاد کړتم چې حقوق ځان یعنی چی
بل خو ځینې خلکو ازادي رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشينونو رايستل کیږي او د لوی هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو لبل په رقابت د اوبو تر ټولو جبري او لوی تاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه وچې کړي دي د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقی پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځ شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له هده وګت شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډلې ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لار او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنۍ مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چار وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکی خیل ته لورتلو وروسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوز سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابر کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی وو. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستانی خپل دویم کوروباله او هغه پاکستانی تلار کې وناتا درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. خو خلکو پرې نیوکه کړې ولی هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوري خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکی الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتر واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18مه وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکه بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوې شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خور ټغر به د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې اووم میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 44 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 18مه د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتو به د رونالډو لیدل ارمان و چې د ارمان د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په دوه دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکي خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6 زره MAH دوه پاور بانکونه بار کړي وو، او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.